د ماسپخین دوه بجې شوې ازادي راډیو او ازادي راډیو په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې مو زه نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو اندازه په سلو کې 15 ټیټه شوې ده. د امریکا حکومت غواړي له طالبانو سره خپل تماسونه له سره ټینګ کړي او ویل کېږي چې د یو امریکایي سرتیري په بدل کې به د 15 طالب بندیانو د خوشې کولو معامله عملي کړي. د خبرونې دوهم نیمایي مو د اونۍ بحث ته ځانګړی شوی. دا بحث هم په افغانستان کې د حکومت پر فعالیتونو د ولسی جرګې د څارنې پر نویو هڅو څرخي. خو مخکې له دې چې د راپورونو خپرېدو ته ور ورسیږي، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان سترې محکمې نن د دې هیواد صدر اعظم ته حکم صادر کړ چې محکمې ته د احضار شي او وضاحت دې ورکړي چې د جمهور رئیس زرداری د اداري فساد دوسیې د بیرته پرانستلو لپاره ولې عمل نه دی کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي وایي د سوریې د یاغیانو لخوا تښتول شوي 40 تنه ایرانیان د سپاه پاسداران انقلاب او پوځ متقاعد غړي دي. مخله دې چې د نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، ناجیه صافی د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
لمړی هم تر دې مهاله د سو مهمو خبرونو سرچکی اوري. ایساف په کونړ ولایت کې د خپل دریو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ او د پروان چارواکي وایي چې په جنوبي سالنګ کې د وی ترافیکي پیښې په ترڅ کې درې تنه مړه او څلور نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه. د کونړ په مرکز اسدآباد کې د ایساف ځوکونو پر غزمینن لغرمې مخ کې دوه پلبسې ځنوژن کې حمله وشوه. د دې ولایت د امیر اختیار رئیس ډاکټر اسد فضلی ازادي رادیو ته وویل چې لدې پیښینه یو مړی او درې تنه ټپیان ورول شوې دي. ایساف هم په خطې دوي او په یو خبره شوې لمه کې ویل چې د دوی درې سرتیري وژل شوې دي. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په دې پیښه کې ولس بهرني سرتیري وژل یو درې ټانکونه لمه زوړي. خود کونړ چارواکي د غشمیر نه مانی. چارواکي وایي چې په کونړ او ننګرهار کې د بیلابیلو پیښو له امله لس وسلوالو طالبانو او 15 دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وختي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلوردو متوتي مسول ډګروال محمد نومان حتیفي وایي چې تیر مازیګر د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ د 14 لمر د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او یو ټپي دی. بلخوا په ختیځ ولایتونو کې د لومړي زون سرحدي پولیسو ویان محمد ادریس مومن په وینا چې نن سهار مهال د کونړ په ناړې ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوسته وسله ول طالبانو بریت وکړ چې د نښتې پر مهال څلور وسله وال طالبان وژل شوي او شپږ ټپیان دي. وسله والو طالبانو دغه پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د پروان چارواکي وایي چې په جنوبي سالنګ کې د یوې ترافیکي پیښې په ترڅ کې درې تنه مړه او څلور نور ټپیان دي. د پروان د ترافیکو مدیر محب الدین پروانی ازادي راډیو ته وویل چې ترافیکي پیښه نن له غرمې مخکې د جنوبي سالنګ د کبوترخانی په سیمه کې رامنځته شوې ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو کورولا موټر د تخنیکي عوارضو له امله له ټیلر موټر سره وجنګید. هغه وویل چې د دې پیښې ټول قربانیان د کندهار، کندز او بغلان ولایتونو اوسېدونکي دي. او د افغانستان د اداري چارو او د وزیرانو شورا د دارالانشا ریاست وایي چې د جمهور رئیس د فرمان له صادرولو دوه اونۍ وروسته په مختلفو برخو کې مهم لاسته راوړنې لري. د ریاست د انسجام او نظارت مرستیال نن په کابل کې خبري کانفرنس ته په دې برخه کې لاسته راغلي. دوامدار پرمختګونه په تعقیب او په خپل وخت به وویل چې شورا ته وسپاري او هم به له رسنیو سره شریک کړي. خو یو شمېر کارپوهان د حکومت لاسته راوړنې د ځان لپاره پروپاګند بولي او ګار کوي چې یاد کارونه کافی نه دي. حکومت دې په دې برخه کې پرې کندګامونه اوچت کړي. جمهور رئیس حامد کرزی دوه اونۍ وړاندې د ښې حکومتدارۍ او په ادارو کې د فساد د لمنځه وړلو لپاره یو ځانګړی فرمان صادر کړ. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه له جنا خالکوزي سره واوري.
د پاکستان ستره محکمې نن د هیواد صدر اعظم راجا پرویز اشرف ته حکم صادر کړ چې محکمې ته د احضار شي او وضاحت دی ورکړي چې د جمهور رئیس آصف علي زرداری د اداري فساد د دوسیې د بیرته پرانستلو لپاره ولې عمل نه دی کړی. د سترې محکمې دا اقدام د پاکستان د قضا او حکومت ترمنځ د اوږدې مودې لانجې د بیا تازه کېدو نښه ده. دوی میاشتې وړاندې د پاکستان سترې محکمې د وخت صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د همدې مسلې پر سر نااعلان کړی و. ستره محکمه له صدر اعظم څخه غواړي چې د سویس چارواکو ته د لیک واستوي او د زرداری د اداري فساد د دوسیې د پرانستلو غوښتنه دې وکړي. حکومت دې کار ته غاړه نه ږدي او وایي د دولت مشر له تعقیب څخه معاف دی. د سترې محکمې د پنځه کسیزې کمیټې مشر آصف سید کوسا وویل راجا پرویز اشرف باید د اګست په 28مه احضار شي. سترې محکمې له دې مخکې اشرف ته د اګست 3مې وخت ورکړی و چې د سویس چارواکو ته لیک واستوي او د زرداری د 2 میلیونو ډالرو د فساد دوسیه پرانیزي. د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار فواد چودري وایي اشرف د سترې محکمې په غوښتنې خبر دی او له پرېکړې مخکې به له سیاسي ائتلاف سره مشوره وکړي. پاکستان نن بلوچستان ایالت ته د پولیسو نور ځواکونه واستول. د دې ایالت په تربت خرګوډي کې د سه شنبې په ورځ 4 پولیس وژل شوي ول او 4 نور ټپیان ول. چارواکي وایي وسلوالو د کوټې د لویدیځ په 10 کیلومترۍ کې د تربت په سیمه کې په سړک کې ماینې خیوه او د پولیسو د موټرو د تیرودو پر مهال چاودنه کړې وه. یوه میاشت وړاندې په همدې سیمه کې وسلوالو په یو رستوران کې پر ناستو خلکو ډزې کړې وې او 13 تنه پنجابیان پکې وژلي ول. په بلوچستان ایالت کې چې له افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري په پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوالې حملې کېږي. بلوچستان په پاکستان کې ټولو محروم ساتل شوی ایالت دی. په دې ایالت کې بلوچ ملت پالو له 2004 کال راهیسې د سیاسي خودمختاري او طبیعي زیرمو څخه د زیاتو امتیازاتو د اخیستلو لپاره د حکومت پر ضد پاڅون پیل کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی وایي د سوریې د یاغانو لخوا تختول شوي 8 څلوېښت تنه ایرانیان د سپاه پاسداران انقلاب او پوځ متقاعد غړي دي. د ایران خبری اژانس د صالحی لخلي ویلي دا پخواني پوځیان په مطلق ډول په دمشق په دیني مراسمو بوخت ول چې د شنبې په ورځ وتختول شول. صالحی دا خبرې له ترکیې څخه د راسنېدو پر مهال وکړي. د له ترکیې چارواکو څخه د ایراني اتباعو په خلاصولو کې مرسته وغوښته. په عین حال کې د سوریې یاغیان چې د بشار الاسد د ځواکونو پر ضد په حلب ښار کې جنګېږي وایي چې د دې ستر ښار په یو ګاونډ کې خپل سنګرونه پرېښي او د چهارشنبې په سهار د دې ښار صلاح الدین ګاونډ ته چې د یاغیانو تر واک لاندې و حکومتي ټانګونه ننوتي دي. د سوریې حکومت هم ویلي د بشار الاسد ځواکونه دا مهال په صلاح الدین ګاونډ باندې واکمن دي. څارونکي وایي په حلب ښار باندې د پوځ د ډزو له امله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د مصر امنیتي چارواکي وایي وروسته له هغې چې په سینا دخته کې مشکوکو اسلامي وسلوالو په یو وخت په 3 امنیتي پوستو حملې وکړي. جنګي هلیکوپټرو په هغوی د توغندیو ډزې وکړي. له 1993 میلادي کال یعنې د مصر او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له وخت راهیسې دا لومړی ځل و چې د مصر پوځ په سینا دخته کې د توغندیو ډزې وکړي. د توغندیو حمله وروسته له هغې وشوه چې وسلوالو د سینا دخت شمالي ښار العارش ښار ته نږدې د مصر په امنیتي پوستو حمله وکړه. دا ښار د غزې او اسرائیلو له پولې څخه شاوخوا 50 کیلومتره واټن لري. چارواکي وایي د وسلوالو په حمله کې یو پوځي افسر، 2 عسکر، 2 پولیس او یو ملکی سړی ټپیان شوي دي. د مصر دولتي خبري رسنوي د پوځي منابعو په حواله ویلي د هلیکوپټرو د توغندیو په حمله کې 40 تنه وسلوال وژل شوي دي. د یکشنبې په ورځ وسلوالو په سیمه کې 14 تنه سرحدي ساتونکي وژلي ول. د مصر جمهور رئیس محمد مرسي پتیل چې په سینا دښتې به بشپړ واک حاصلوي او وایي وسلوالو ته به زیات تاوان واړوي. او د امریکا یو امنیتي کمپنۍ چې په تېر وخت کې د بلاک واټر په نامه یادېدله وایي چې په سودان باندې د لګول شوو بندیزونو په جریان کې د هیواد سره د وسلو په سوداګرۍ کې د بندیزونو سرغړونه کړې او صلاح شوې چې 1.5 میلیون ډالره جریمه ورکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 څپو سربېره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریل کې د شی اوړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو اندازه په 15% شوې ده. د امریکا حکومت غواړي له طالبانو سره خپل تماسونه له سره ټینګ کړي او ویل کېږي چې د یو امریکایي سرتېري په بدل کې به د 50 طالب بندیانو د خوشي کېدو معامله عملي کړي. ویل کېږي په غزني کې د ولسي پاڅون د مخنیوي لپاره د طالبانو د هڅو له ناکامېدو وروسته اوس دوی د دې پاڅون د رنګبدۍ لپاره هڅې پیل کړي دي. د پاکستان او امریکا د استخباراتو د ادارو اړیکې پکې کېدو دي. په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو او د خبرونې دوهمنې مهمې مودونه بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم د حکومت پر فعالیتونو د ولسي جرګې د څارنې نوې هڅو ترخي.
ولسی جرګې دا تصمیم ولې ونیوي؟ د یو نیمه میاشت رخصتي کې وکیلان خپلو ولایتو ته ولاړو، خپلو ماکلینو سره ولیدل. هلته ټول خلک د څو نقطو څخه عذاب وو. ماکلینو ویل چې قاضي مې رشوت راسه غواړي، سرندوال مې په ولایت کې رشوت راسه غواړي، پولیس مې نه پرېږدي، محکمه کې نه صبر. دغه حالات
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ملګري ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو اندازه په 15 ټیټه شوې. د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وایي د ملکي تلفاتو د کمیدو سره سره په دوامدارو جګړو کې بیا هم ملکیانو ته ډیر زیان رسیږي. له کابل د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق سره د ټلیفون په لیکه شفق صاحب راته ووایي چې ملګرو ملتونو دغه احصایه نن خبره کړې او څه ویل کېږي چې د ملکي تلفاتو د کمیدو عوامل څه دي؟
بله، د سلام په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا په یو تازه خپور شوی راپور کې راغلی چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په ملکی تلفاتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه، یعنی د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په مقایسه په 15 کموالی راغلی دی. دا راپور چې نن خپور شو وایي چې د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 30 نیټې پورې په افغانستان کې 3,090 تنه ملکی وګړي مړه او ټپیان شوې دي. په دې راپور کې راغلي چې له دې ډلې څخه 1,115 تنه ملکی وګړي وژل شوي او 1,045 تنه نور ټپیان شوې دي. دغه راز راپور وایي چې د دې مرګ ژوبلې 10% ښځې او ماشومان جوړوي، یعنی 925 تنه ښځې او ماشومان د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې مړه او ټپیان شوې دي. راپور دغه راز وایي چې په افغانستان کې روانې جګړې ډېر مالی زیانونه هم لري چې عامو خلکو ته ډېر تاوانونه اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د دې راپور پر اساس د دې ملکی مرګ ژوبلې د 80% مسؤول وسلوال طالبان دي، خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د دې تازه راپور د خبرېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو په تیرو کلونو کې د دې ډول راپورونو خپرول ناسم او غیر عادلانه بللي وو او ویلي وو چې د دوی لخوا ډیرو ملکی کسانو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې عمده علتونه ځانوژونکي حملې، د ماینونو چاودنې، البته د سړک تر څنګ د ماینونو چاودنې، وسلوالي حملې، د چاودیدونکو موادو چاودنې او داسې نور بلل شوي. چې تازه پیښه یې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د ملکی وګړو په یو بس موټر د ماین چاودنه و پرون چې 8 تنه یې ووژل ملکی وګړي او 15 نور یې ټپیان کړل.
بله شفق صاحب، له تاسو نه ډیره مننه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آزادی رادیو آوری. د امریکا حکومت غواړي له طالبان سره خپل تماسونه له سره ټینګ کړي او په دې ترڅ کې په پام کې ده چې د یو امریکایي سرتیری په بدل کې د 15 طالب بندیانو د خوشي کېدو معامله عملي کړي. په ورته وخت کې کتونکي وایي چې په طالبانو کې هم ځینې داسې کسان شته چې د خبرو او مفاهمې له لارې د افغانستان د روان بحران حل غواړي. رویتر خبری آژانس په دې اړه یو تفصیلي مطلب خپور کړی. مهم ټکی حمید مومند اوروي.
له طالبانو سره په بند شو تماسونو د اوباما د ادارې بیا کتنه ممکن له ګوانتانامو څخه قطر ته د طالب بندیانو د لیک بهیر ګړندی کړي. ځینو امریکایي چارواکو چې نه غوښتل نمونه واخیستل شي، د رویټرز خبري اژانس ته په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې له دې کار سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دروازې پرانیستل شي. له دې پروګرام سره سم د طالبانو 15 بندیان بل ګوانتانامو څخه د قطر سلطنتي هیواد ته انتقال شي. له ګوانتانامو څخه د ځینو طالب مشرانو خوشي کول له امریکا سره د سولې د خبرو د دوام لپاره د طالبانو اساسي شرط و. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې دا سیران به په دوه ډلو وویشل شي، چې د دویمې ډلې له خوشي کولو مخکې طالبان هم باید د ښه نیت د ښودلو لپاره له دوی سره په بند کې موجود یو امریکایي سرتیری خوشي کړي. د امریکایي سرتیری بو برګ ډال نومیږي چې په 2009 میلادي کال کې د طالبانو لاسته پرېوتلې، خو خپل سپینې ماڼۍ او د برګ کورنۍ په دې اړه څه نه دی ویلي. دا ورکل شو معلوماتو له مخې دغه اسیر امریکایي سرتیری چې د افغانستان په جنوب کې نیول شوی و، اوس مهال د پاکستان په قبایلي سیمو کې ساتل کېږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په 13 میاشت کې قطر ته د سفر په مهال د طالب بندیانو د انتقال په مسلې خبرې کړې وې. قطر چې ویل کېږي اوس مهال د ځینو پخوانیو طالب مشرانو کوربه ده، په دې برخه کې مهم رول لوبولی ده. خو دې معاملې په امریکا کې دننه غوغا جوړه کړې او دا ځکه چې د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي چې د طالبانو دا مشران خطرناک خلک دي. امریکایي کانګرس مینان وایي چې له دې مخکې د دغو مشرانو خوشي شوي کسان بیرته د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای شوي دي. په هغو طالب مشرانو کې چې ټاکل شوی د دې معاملې له مخې خوشي شي، د طالبانو د رژیم د دفاع د وزیر مرسیال ملا فاضل، د طالبانو مهم قمندان ملا نورالله نوري، د دوی د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق او د کورنیو چارو وزیر ملا خیرالله خیرخوا شامل دي. په طالبانو کې هم د سولې د هڅو په اړه د نظر اختلاف موجود دی. په دوی کې داسې ډلې هم شته چې لودستنک د کېدل نه غواړي او له دې خبرو سره مخالف دي. خو د ځینو کتونکو او په تېره بیا د پاکستان د وتلي ژورنالیست او لیکوال احمد رشید په وینا طالبان اوس په دې ښه پوهېږي چې بری ممکن نه دی او ان که بهرني ځواکونه ووځي دوی په ټول افغانستان کنټرول نشي ترلاسه کولی. د ښاغلي رشید په وینا په پاکستان کې میشته د طالبانو اکثره ډلې غواړي چې د خبرو دروازې پرانیزي او د سولې په بهیر کې ورګډ شي. د احمد رشید په وینا هغه شمیر طالبان چې له امریکا سره په تماسونو کې شامل دي په رښتیا هم د سولې یو معامله غواړي.
ومولدل چې د راپورونو له مخې د امریکا حکومت غواړي له طالبانو سره خپل تماسونه له سره ټینګ کړي او په دې ترڅ کې په پام کې ده چې د یو امریکایي سرتیري په بدل کې د 15 طالب بندیانو د خوشي کېدو معامله عملي کړي. له بلې خوا د وسلوال طالبانو په وړاندې په غزنی ولایت کې په دې وروستیو کې خلکو پاڅون کړی دی. وروسته له هغې چې د دغه پاڅون په مخنیوي کې د طالبانو هڅې ناکامې شوې، دوی ویل کېږي چې اوس د دغه پاڅون د رنګ بدلی لپاره هڅې پیل کړي. د دې ولسي پاڅون مسؤلان هم دا خبره مني خو وایي چې خلک یې ملاتړ کوي او دا ډول تخریبي فعالیتونه به د دوی پاڅون ټکنۍ نه کړي. د انډلو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې پاڅون له پیل سره په ژوند کې مهم بدلون راغلی او امنیت هم په دې ولسوالۍ کې ټینګ شوی دی. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په اړه نور حال له کابل اوروي.
سره له دې چې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې ولسي پاڅون د ځای خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستي، خو اوس له دې سیمې څخه راپور نه وایي چې وسلوال مخالفینو د دې پاڅون د رنګ بدی هڅې پیل کړې دي. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون مشر وایي چې د دې پاڅون د بدنامه کولو لپاره وسلوال مخالفین له بیلابیلو لارو کار اخلي او هڅه کوي چې د پراخېدو مخه ونیسي. د دې پاڅون مشر فیضان الله فیضان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفینو خلکو ته ویلي چې د پاڅون پر ضد مظاهره وکړي.
خلق کورو ته ورته یل خلق موسیقل متسیوی څنګه درې څو پیډو اخیات می داسې درو دې خاطر څمن بدلام چې بیا خلق ته دا تطبیق کوي د غلا او د تور تفاول او حتی مې نه یی شي د خلق کې شیطان سی دې مرتو ګړي په لمن د کلی دې ډیر ته کومل را لې ټول یالي دې کار شي تر څو دې موږ د پاتون بدلامه او یو طرفه و شي ډیر مهمه اله دا ول پرونی د عالم خیلو خپل شي صلاح او خلق دې یو منتقو چې غدي په تسلط لري دې وی خلق مشران له غوښتي او حضور مجبورول شته چې
د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې ولسي پاڅون د وسلوال طالبانو پر ضد شاوخوا درې میاشتې مخکې هغه وخت پیل شو چې افغان حکومت په دغه سیمه کې د بی پلیټ موټرسایکلونو پر ګرځېدو بندیز ولګاوه، ځکه چې ویل کېږي دا ډول موټرسایکلونه وسلوالو په ترهګریزو فعالیتونو کې کارول. وسلوال طالبانو د حکومت د دې پریکړې په غبرګون کې په اندړ ولسوالۍ کې ښوونځي او روغتیایي مرکزونه وتړل او حتی بازار هم بند کړ. خو اوس د اندړ ولسوالۍ خلک وایي چې په سیمه کې ټول تړل شوي ښوونځي بیرته خلاص شوي او اولادونه یې درس ویلو ته ځي. د اندړ ولسوالۍ دوه اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د پاڅون په ژوند کې ښه بدلون راوستی.
پاڅون یو ګټه دا و چې هغه کوم مکتبونه ستړل شي او هغه خلاص ول. په دې رویه کې د همغه ټول ختم شول او خلک اوس ټول خپل ژوندونه کوي، مکتبونه ټول خلاص او ستنج سي اوس کوم سیمه کې پاڅون روان ده ته یو ختم شوی دی. دغه پاڅون د خلک هم خوشاله دي، ټول خلک یې ملاتړ کوي.
دا پاڅون خو یو لازمي پاڅون وو او ښه اقدامات یې ته ټول ولس ډېر ښه هرکلی وویل. په تعلیمي حساب باندې په اندړو کې د معرف دروازې بندې وې او هغه هم د دې پاڅون په وجه باندې بیرته خلاص شوې او پرانیستلې.
په غزنی کې د ولسی پاڅون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس مهال د اندړ ولسوالۍ ترڅنګ په مقر او د یک ولسوالۍ کې هم د سیمه ییزو خلکو لخوا ورته پاڅونونه پیل شوي. د دې ترڅنګ د افغانستان له نورو ولایتونو هم راپور نور کول شوي چې په یو شمېر نورو سیمو لکه لغمان او بادغیس کې هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد خلکو پاڅونونه کړي. افغان حکومت د طالبانو پر ضد د خلکو د دې پاڅون ملاتړ کړی او ویلي دي چې د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د خلکو لخوا د هغوی د امنیت د ټینګښت لپاره وي. خو خلک د دې ولسي پاڅونونو له مسؤلینو غواړي چې پر خپلو ملګرو ټینګ څار وکړي تر څو خلک ونه ځوروي. بلخوا وسلوال طالبانو ویلي چې په غزنی، بادغیس او لغمان ولایتونو کې دا پاڅونونه د سیمه ییزو خلکو نه بلکې د دوی پر ضد د افغان حکومت او بهرنۍ ځواکونو لخوا پیل شوي اقدامات دي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
په غزنی ولایت کې د طالبانو په وړاندې د ولسي پاڅون په باب وروستی حال مو له ازادي راډیو څخه واورید او اوس هم د کابل چاپي خبرونو او ورځپاڼو ته کتنه کوو. په کابل کې زموږ همکار نسیم شفق د ورځپاڼو خبرونو ته کتنه کړې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټیکا غونډې ځنډیدل، د ازبکستان د طالبانو تحریک د مشر وژنه او د پاکستان د راکټي بریدونو پر وړاندې د افغان حکومت چوپتیا د کابل چاپ د نن ورځې د ورځپاڼو مهم مطالب جوړوي. سرنوشت او باور غیر دولتي ورسپانو د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر انوار الحق هدی له قوله لیکلی چې د افغانستان او پاکستان د سیاسي اړیکو خرابوالی پر اقتصادي او سوداګریزو اړیکو هم وزر غوړولی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اپټیکا غونډې هم له څه مودې راهیسې ځنډیدلې دي. په دې اړه د سرنوشت او باور په مطالبو کې راغلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو د هوارولو په برخه کې د جوړې شوې کمیټې د فعالیتونو د عملي کولو په برخه کې پاکستان اقدام نه دی کړی او له پخواني تړون پر خلاف اوس هم د افغانستان لارې نشي کولای چې د کراچۍ د واګه بندر ته تګ راتګ وکړي. ایرادی نه دولتي ورسپانی پر کونړ ولایت د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو دوام ته اشاره کړي او ویلي دي سره لدې چې د دې موضوع په اړه د دفاع او کورنۍ او چارو وزیران سلب صلاحیت شول خو بیا هم د بریدونو دوام لري. ورسپانی د دې توغندوی بریدونو د مخنیوي په اړه د افغان حکومت سیاسي حلې ځلې کمزوري او ناکامي بللي او وایي کچیرې د مسالې ته جدي پاملرنه ونه شي نو د کونړ دانګام او شګل ولسوالۍ به له خاورو سره خاوري شي. هیواد دولتي ورسپانی د دفاع او کورنۍ او چارو د نوی وزیرانو ژر ټاکل کېدل اړین بللي او ویلي دي چې په دې برخه کې باید له ډېر دقت څخه کار واخیستل شي او داسې کسان ولسی جرګې ته معرفي شي چې کارپو او وړ وي. د ورسپانی په خپل سرمقالي کې لیکلي چې ولسمشر کارزای باید له خپل پخوانی ژمنې سره سم نور مصلحتونه په پام کې ونیسي او کار اهل کسانو ته وسپاري. ملي احساس غیر دولتي ورسپانې خپل سرمقاله د افغانستان د هوایي ځواک اړتیا او پیاوړتیا ته ځانګړی کړي او لیکي د ملي اردو او نورو افغان ځواکونو د سمبالولو ترڅنګ دې ته جدي اړتیا ده چې نړیواله ټولنه باید د دې هیواد هوایي ځواک په پښو ودروي. د ملي احساس په لیکنه که چیرې افغانستان پیاوړی هوایي ځواک ونه لري افغان ځواکونه به ونه شي کړای چې د امنیتي مسؤلیتونو له منلو وروسته لکه څنګه چې لازمه ده خپل مسؤلیت ترسره کړي. خدمتګار غیر دولتي ورسپانې د ډیورنډ کرښې په هغې غاړې کې د ازبک جنګیالیو د مشر عثمان عادل د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړي او ویلي دي چې نوموړی له 2009 میلادي کال راهیسې وروسته له هغې چې طاهر یولداش ووژل شو د ازبک جنګیالیو مشر و او په تیر اپریل میاشت کې د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې له خپلو دریو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. خدمتګار د ازبکستان د اسلامي غورزنګ له قوله لیکلی چې عثمان قاضي اوس د دې ډلې د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. محور غیر دولتي ورسپانې هم د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا په تخار ولایت کې د ازبکستان د طالبانو د تحریک د دوو غړو د نیولو په اړه یو لنډ مطلب خپور کړی او ویلي دي چې دا کسان ضیاءالدین مشهور په خالد او محمد یوسف مشهور په زرقاوي و او د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د سیمې د خلکو په همکارۍ نیول شوي دي.
د اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا بحث چې په دوهمه نیمه کې اوري د حکومت پر فعالیتونو د ولسي جرګې د څارنې نوې هڅو ته ځانګړی شوی دی. خو اوس به د پاکستان په اړه راپورونه ته مخه کړو. آیا د پاکستان او امریکا د استخباراتو د ادارو اړیکې پخې کېدو دي؟ مخکې د چې په دې اړه یو تحلیل درواورو، د بلوچستان په ایالت کې د ناامنۍ د یوې پېښې حال درکوو. د بلوچستان په تربت سیمه کې د پولیسو پر موټر د سړک د غاړې ښخ شوي بم چاودنې په نتیجه کې 15 پولیس وژل شوي او 15 نور هم ټپیان دي. دغه پولیس له کوټې څخه دې سیمې ته د یو مذهبي جشن د امنیت ساتلو لپاره تلل. نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل پر راپور کې.
د سه‌شنبه په ماښام له کوټې څخه د دې ایالت سرحدي سیمې تربت ته په دوو لوی لاریو کې پولیس اسکر روان وو چې له تربت ښار د 40 کیلومتر په فاصله په شاپک نومې ځای کې د سړک لغاړې شخ کړای شوی به مور باندې وچاو دی چې په نتیجه کې شاوخوا 40 پولیس اسکرو ته مرګ ژوبل ورواړوله. د تربت سیمې دولتي چارواکی عبدالفتی بنگر وایي په دواړو لاریو کې شاوخوا 40 تنه پولیس اسکر سپارو او په تربت سیمه کې د ذکر فرقې د یوې مذهبي میلې د امنیت ساتلو لپاره له کوټې را روان وو چې د پیښې سره مخامخ شول. دغه چاودنه د ریموټ کنټرول په وسیله سوې چې په نتیجه کې زموږ 15 تنه پولیس اسکر وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې د اتو تنو حالت ښه نه دی چې د بیړنۍ درملنې لپاره کراچۍ ښار ته انتقال وو. په دې بمې چاودنه کې وژل شوي او ټپیان ټول د بلوچستان اوسیدونکو ګڼل شوي دي او دا د خپل ډول لومړنۍ چاودنه ده چې په نتیجه کې د دې ایالت ځایي پولیس وژل کیږي. حکومتي استازي عبدالفتی بنگر وایي د چاودنې هدف همدا د پولیسو ټرکونه وو. دغه ټول د سیمه ځایي عسکر وو چې ځینې د پنجګور او ځینې د تربوت اوسیدونکي وو. دوی له کوټې د ذکرې فرقې د دې مذهبي مراسمو د امنیت ساتلو لپاره چې دوه ورځې وروسته پیلېدونکي وو رالېږل شوي وو، او اختر به یې هم په خپلو کورونو کې تېراوه چې له دې ناوړه پېښې سره مخامخ شول. د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم رسانی دا بومي برید په کلکه غندلی او دا یې د ترهګرۍ یوه پېښه بللې ده. د دې بومي برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې په بلوچستان کې پر امنیتي ځواکونو په وار وار بومي بریدونه سوي چې مسؤلیت یې د بلوڅو خپلواکي غوښتونکو سازمانونو پر غاړه اخیستی دی. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
له امریکا څخه خبرېدونکې ټایم مجلې په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا د استخباراتو د ادارو د مشرانو وروستۍ کتنې ته په اشاره لیکلي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې پرمختګ شوی، خو لا هم د اختلاف ځینې داسې ټکي شته چې دواړه دې ته اړ دي چې له دغو ټکو سره سره د یو بل په خوا کې ژوند وکړي. دغه مقاله د مشال راډیو خبریال بشیر ګواخ لوستې ده او غټې کې اوروي.
په ټایم مجله کې عمر وړاچ لیکي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د څو میاشتو د خراب اړیکو وروسته اوس داسې معلومیږي چې دواړو هیوادونو د نوو همکاریو او اړیکو لپاره ګامونه اخیستي دي. لیکوال لیکي چې امریکا د څلیرش پاکستانی پوځیانو پر وژنه بخنه غوښتي او پاکستان د ناټو لپاره د رسد لارې خلاصې کړې، او د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI او د امریکې د CIA د مشرانو ترمنځ په داسې حال کې خبرې کیږي چې له 2014 کال وروسته ناټو له افغانستان څخه وځي. په مقاله کې راغلي CIA او ISI په تیرو دوو لسیزو کې د یو بل سره د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ډېره همکاري کوي، خو د پاکستان پر جاسوسي ادارې ISI له تیرو دوو کلونو راهیسې تور لګیږي چې د داسې وسلوالو ډلو مرسته کوي چې افغانستان کې د امریکا او ناټو پر پوځیانو بریدونه کوي. په پاکستان کې د اسامه بن لادن د موجودیت له وجې د ISI په اړه ویل کېږي چې یا خو پوره وړتیا او قابلیت نه لري او یا یې هم اسامه پټ کړی و. خټای مجلې لیکلي چې د دې تورونو سره سره اوس د دواړو ادارو نوي مشرانو د یو بل سره قتل کړي، او که څه هم په هیوادونو کې د خلکو نظر د یو بل لپاره ښه نه دی، مګر بیا هم یو محتاط هیله شته چې د دواړو هیوادونو اړیکې مخ په ښه کېدو دي. امریکا ته د خپل لومړي سفر په مهال د پاکستان د جاسوسي ادارې مشر لیفټننټ جنرال ظهیر الاسلام د خپل امریکایي سیال ترڅنګ د امریکې د استخباراتو او دفاعي چارو د لوړ پوړو چارواکو سره وکتل، او د معلوماتو د شریکولو ځینې تړونونه یې هم وکړه. خو لیکوال وایي چې دواړو خواوې لا هم د ځینو مهمو خبرو په اړه یوه خوله نه دي. د اسامه بن لادن د پیدا کولو لپاره امریکې ته په جاسوسي تورن ډاکټر شکیل افریدی لا هم پاکستان کې په جیل کې ساتل شوی. د ټایم مجلې په دې مقاله کې راغلي چې امریکای پاکستان ته ویلي وو چې له ډاکټر افریدی دی پاکستانی شهریت واخلي او امریکای ته د یو سپاري، خو د ISI مخکینی مشر شجاع پاشا له دې انکار وکړ. د اختلاف بل ټکی په پاکستان کې د امریکای سفارتکارانو سره خراب چلند دی. لکه د پخوا په شان اوس هم د دوی ګاډې ودرول کیږي، تلاشي کیږي، او آن په پېښور کې پر امریکا د خپل نوي کونسلیټ د جوړولو بندیز لګول شوی. ټایم مجلې لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان لخوا د حقانی نیټورک خلاف د عملیاتو په نه کولو هم امریکا خفه ده، ځکه خو امریکا په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه کوي. پاکستان غواړي دا بریدونه ودرېږي، خو امریکا لا هم د اختلاف د دې ټکي پر سر کوم جوړجاړي ته نه ده رسېدلې او وایي چې ډرون بریدونه اغېزمن دي او جاري به وساتل شي.
د پاکستان او امریکا د استخباراتو د ادارو د اړیکو په اړه مو د ټایمز مجلې د مطلب مهم ټکي واورېدل. د پاکستان په بلوچستان کې میشتو پښتنو او بلوچو ملتپالو ګوندونو د دې هیواد د بهرنی د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک وروستۍ څرګندونې په کلکه رد کړې چې ویلي وو افغانستان د پاکستاني طالبانو مشرانو ته پناه ورکړې او له هغه ځایه په افغانستان بریدونه کوي. دوی دغه راز د رحمان ملک هغه څرګندونې چې ګواکې افغانستان په بلوچستان کې هم په ناامنیو کې لاس لري په کلکه رد کړې، او دای په افغانستان کې د پاکستان پر لاس وهنې دی پر دې غوړولو یوه هڅه وبلله. د یادونې وړ ده چې د پاکستان لوري تر اوسه د افغانستان پر ختیځ باندې بریدونه دوام لري، د توپونو ګولۍ هره ورځ ویشتل کیږي.
تاسو لا پیغامونه نه
کګیر سره نیول دی ګورېګا وړوکه ګورېګا خار سیان ته بیلا سورکمر دی وز جوړ برول کی چله قاسم بر سورکمر دا کلی په دی غاړو
دا منګ یو چې خیر دا د شون نه حل کیږي منګ په تابای سم مخامو کلو والینا نمړکل هر چې لا تر زره دا وړ سوې چې په قالانه باندې دا وې چې خو بش په دی وبشي منګ مړکل دا دی راوځي منګ خپل قومي خلک منګ فریدي چې منګ پاکستان سره څو
مسلمانانی زمون ته بوځو کني شي کوله موږ د خلکو ته دی وې چور په مخ هم خار پلتې دی ګور پاکستان ته دی او کبل پلتې دی او هندستان ته دی او کم پلتې دی پلتې دی کني شي کوله موږ بچوګو تړه مشه تجاري ورکه چې توګو راځي فلاره مو ته جاي
قاسم په سره د خارق سره او د ډنډ په سره باندې افغانستان په دغه پوزو مې د خپل ځینې ونیشي او بل د پاکستان د وینا وی اډا جنو ریپاین دی
د کونه له شمه روسي دونکو نظرونه مو اوریدل چې د پاکستان لوري د توپونو د ګولیو د وشتو په وړاندې خپل اعتراض څرګندو. دوی وایي چې اکثرا له خپل سیمو د توپ توغندیو د حملو له عمله به ځای شوی دی. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې مو وویل، د خبرونې دوهمې نیمایي مو د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم د حکومت پر فعالیتونو د ولسي جرګې د څارنې نوي هڅو ته پر نوي هڅو څرخي. خو له دې مخکې به جان قائل کوزي ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
د پروان چارواکي وایي په جنوبي سالنګ کې په یوې ټرافیکي پیښې کې درې تنه مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. کونړ کې د اصاف درې تنه سرتیري وژل شوي. د پاکستان ستره محکمې نن د هوا صدر اعظم راجا پرویز اشرف ته حکم صادر کړ چې محکمې ته د احضار شي او وضاحت دی ورکړي چې د جمهور رئیس آصف علي زرداري د اداري فساد د دوسیې د بېرته پرانستلو لپاره ولې عمل نه دی کړی. پاکستان نن بلوچستان ایالت ته د پولیسو نور ځواکونه واستول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي وایي د سوریې د یاغیانو لخوا تختول شوي 43 تنه ایرانیان د سپاه پاسداران انقلاب او پوځ متقاعد غړي دي. د مصر امنیتي چارواکي وایي وروسته له هغې چې په سینا دښته کې مشکوکو اسلامي وسلوالو په یو وخت په دریو امنیتي پوستو حملې وکړي، جنګي هلیکوپټرو په هغوی د توغندیو ډزې وکړي. او د امریکا یو امنیتي کمپنۍ چې په تېر وخت کې د بلاک واټر په نامه یادېدله وایي چې په سودان باندې د لګول شوو بندیزونو په جریان کې له دې هېواد سره د وسلو په سوداګرۍ کې د بندیزونو سرغړونه کړې او سلا شوې چې $500,000 جریمه ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله می ومنئ. د دیونی بحث ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. دغه بحث د حکومت پر کړنو باندې د ولسی جرګې څارنې او د کابینه له یو شمیر ناکاره غړو سره دغه جرګې چلن ته ځنګړی شوی دی. لکه څنګه چې په جریان کې ولسی جرګې د تیر شنبه په ورځ د کورنیو چارو او دفاع وزیران د پاکستان له لوري د هیواد په سرحدي سیمو د راکټي حملو په اړه استهزاء او روسي د رائے په اکثریت سلب صلاحیت کړل. له دې سره سم د ولسی جرګې اداري پلاوی اعلان وکړ چې پراتلونکو ورځو کې به یو شمیر نور حکومتي چارواکي هم د خپلو کارونو د وضاحت په اړه ورغواړي. را سره میلمانه دي د ولسی جرګې دویم منشي فرهاد عظیمی، د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی محمد نعیم لالای حمیدزی او د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي کتونکي ببرک شینواری. باید وایي چې د ولسی جرګې دویم منشي فرهاد عظیمی را سره د تلیفون په کرخه دی. لومړی بل عظیمی صاحب څخه وپوښتو چې عظیمی صاحب، تاسو راته وایي چې له دې وروسته به له حکومتي چارواکو سره ستاسو چلند څه ډول وي؟
تاسو ته معلومه ده چې په قانون اساسي کې د استیزا صلاحیت ولسی جرګې ته ورکړل شوی دی او کوم وزیر صاحبان چې ورنه استیزا کېږي او د دوی توضیحات د وکیل صاحبانو قناعت وړ نه وي، د دې سلبي اعتماد مطرح کېږي او ولسی جرګه تصمیم لري چې کوم وزیر صاحبان چې دوی په کاري لحاظ ضعف لري او دوی په وزارتونو کې فساد شته دي او نور کاري نیمګړتیاوې لري، دوی سره قانوني چلند وکړي او قانون اساسي کې دا صراحت لري چې ولسی جرګه دا حق لري چې دوی سلبي اعتماد کړي. په مثال توګه د کورنیل چارو وزیر او د ملي دفاع وزیر سلبي اعتماد په دې سلسله کې و.
مننه راځو شینوار صاحب. شینوار صاحب، کوی چې له حکومتي چارواکو سره د ولسی جرګې په چلند کې کوم بدلون ویني تاسو، او دغه وروستۍ پریکړه چې ولسی جرګې وکړله دغه دوه وزیران سلبي صلاحیت کړل، دا د دوی د ارادې بدلون ښیي او که کومه معامله و تاسو په نظر؟
تیر ورځ دا مسله شو، دا خو د افغانستان خلکو پر یو دلچسپه مسله وزه کړه. دفاع او داخله وزیرانو ټول خلکو دا په دقت سره واورېده او دا جریان هم شاته لزون دلایلی ده. زه ګومان نه کړم چې ډېرو زیات مهمو حادثو په قطار کې دا خلکو ولیده، چاته چې د برق امکانو یا تلویزیون امکانو. هغه جملې نه چې ځم په دې مسله باندې پوه شوم، زه مخکې هم په دې باندې خبره کړې ده. زما نظر دا و هلته چې د افغانستان مسله یو غټه جنګي مسله ده، ولې د مخالفینو او د دولت ترمنځ، د مخالفینو او دولت، دا مخالفین څوک دي، کوم ځای نه راځي، څوک دي بیل ځان ته مسله ده، ولی مخالفینو دولت په منځ کې یا د نظام په منځ کې چې کومه جګړه روانه ده، دا معنی دا ده چې طالب نوم ورسره یادیږي، یعنی کوم هیواد نه دی، کوم زموږ همسایه هیواد یا لرې هیواد نه دی. دا ډول یو جنګ په موږ باندې تحمیل لده چې څوک کومک ورسره کوي، یا همسایګان دي یا خارجي د لرې هیوادو دي. دا بېله مسله ده. یو مسله دا وه چې ما مخکې مو ویله چې د کونړ ته د پاکستان د دولت لخوا د هغو د پوځ لخوا نه مسایل لازي او سرګونو خلکو ته به اوس رسېدلي دي. نه هم زیات چې دقیقې شماره څومره ده چې دا خلک چې مړه دي کورونه نه وتلي تښتېدلي دي، او هره ورځ په لسګونو مسایلو اعلان کېږي، هم والي وي هم وزارتونه هم یې کابل تاییدوي. د دې دپاره یو قانوني مسله دا اول ضرور وه، او متاسفانه چې دا یو دومره سخته کړه چې نه یعنی رئیس جمهور دې نه خبر نه خبرو کولی شو چې امر کم کولی شو چې امر یې کړی وای، کولی شو چې امنیت شورا اوس نورې خبرې کوي یا وزیران بېرته
برخه تادی یا ډیر عجله نه کار واخیسته.
د ما ویل چې دا جدي مسله نه ده، ولې قانون په مبنا باید معلومه شي چې یو کار کیږي په ولسی جرګه مقننه کوه. دا اجرایه نه ده، اجرایه کوه خو ډیر کارونه وکیدې شو کیدی شي ته وې زب قانون نه پیګم، ام مقننه کوه خو دا څوک ویل نه شي زب قانون نه پیګم. مبنا قانوني باید معرفي شي او اجرا تو شي. مبنا کې زما خپل تعبیر یا خپل نظر ته دی چې وزیر دفاع وزیر داخله خصوصا وزارت دفاع دې مسلې سره خپل لارې ما مقابله کول د دې ضرورت دی چې رئیس جمهور دا کار وکړي. د قانون اساسي د رئیس جمهور فصل چې رئیس جمهور صلاحیتونه کوم دي، یو د غونه داده چې د صلح اعلان به د رئیس جمهور لخوا نه کیږي او د جګړې اعلان به کیږي. دغه یو مهمه مسله ده، او که داسې وشي چې اوس په هلمند کې جګړه ده، دا جګړه چې هر څومره شدیده ده، والي کماندان پولیس دا ټول امر کړی شي، ولسوال د ولسوالۍ کماندان، ولې که هلته د ایران سره جګړې سرحدي مسله طرحه شي، بیا ضرور دا ده چې رئیس جمهور په دې کې فیصله وکړه چې موږ د ایران سره جګړه کړو که نه کړو.
شنواری صاحب، په داسې حالت کې چې د ولسمشر کرزي امر ته ضرورت و هغه امر ونه کړ او ولسي جرګې سم له لاسه دغه دوه وزیران سلب صلاحیت کړل، د ولسي جرګې دغه اقدام ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
دې کې زه دا شوم خو چې کوم ځای کې چې قانون خوار دی هغه نظام خوار دی، کوم ملک چې قانون حقیر و فقیر دی هغه ولس حقیر و فقیر پات کیږي. د دې خاطر مونږ په قانون زما قانون مطلب داسې نه دی چې په خاچای و مسله یاد کړی د کوم نظام کې یو تیاره راغلی افغانستان سرحدات نه تیرای کړی و پس شپږ میاشتو مکتوب راغلی چې ترڅو قانوني مسله تای کوله چې دا تیاره وولی. زیز ما غنه مطلب نه دی، د زما قانون اساسي زه ګومان کوم چې یو جامع قانون اساسي زما نظر دی د کې دغه عمده ملي مسایل ټول طرح دي. د دغه خاطر ضرور چې وزارت دفاع ته ضرورت وزارت داخله ته هم دوی ته قومنده ورکړ شوی وای چې دې مقابله و، او هغه هم وخت نه و. دلیل دا ده چې پخواله جګړې نه د دوو هیوادو وسایل او امکانات څه موجود دي د دې لپاره چې جګړې مخنیوی وشي. دواړه خواوې هغه باید ډیر جدیت سره یوارې هغه ځای ته ورسي چې نور نه کیږي جګړه کیږي. یا دا ده چې یو خوا زورهوره د هغې کوي، بل خوا که امکانات وي او که نه وي جګړه کیږي. هغه امکانات چې وزارت خارجه او هغه به سر ته رسیدلی وي چې هغه نه منلای ایساب نماینده لاړه، هغه امکانات به سر ته رسیدلی وي، بیا جګړه امکانات باندې فکر شوی وای. خپل زمونږ امنیت شورا رابطه وای الوی درسیزه وزیر دفاع دا زی هلته خبرې کوي، دا ټول امکانات شوی. بیا د جنگ یو تمام عیار یا یو دوه هیوادو جنگ د دې اعلان کېدای شو، بل هغه نه د همیشه خطر دی چې زمونږ سرحدي په خو کې کله کله حکومتي جنگونه تحریک شي. دا د افغانستان اوسنۍ حالت د دې جواب نه کوي، او هر وخت هم د جنگ د پاره مونږ پیدا مدګي ونه
شي. شنو ورسې تاسو ته بیرته راګرځو. حمید زئی صاحب کراته وای چې دا سی ویل کیږي چې دغه دوه تنه وزیرانو سر به صلاحیت د حکومت لخوا یو د سیسو او دغه پیښ په بدل کې وکیلانو سره معاملې هم وشولې، دغه راپورونه او دغه وضعیت استمره په ځای بولی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته را سره په میز کې شنواری صاحب ته او ټول اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې روژه پر دوی باندې په خیر تیریږي. زه به د ستاسو خبرې په جواب کې دومره وایم، کوم وخت کې په افغانستان کې یو شی په ډیر وختونو کې موږ لیدلی دی او په ډیر وختونو کې دا شی ستا چې هغه ټاپه او مور دی. هر څوک پر چا باندې د کافر ټاپه والی سي، هر څوک پر چا باندې د خاین ټاپه والی سي، هر څوک پر چا باندې د رشپت خور ټاپه والی سي. خو برحق داسې خبره نه ده. هغه څوک چې عقایقو وي د عقایقو پر بنیاد باندې به وغږیږو. د دوو وزیرانو د سلفي صلاحیت خبره د ولسي جرګې د خواسه. یوه خو د کونړ مسله ده چې پر کونړ دغه در دولس میاشتو کېږي، لا زیات کېږي، چې پر کونړ او نورستان باندې د پاکستان د خواسه راکټیز بریدونه دي. یوه مسله د دې په څنګ کې بله مسله درته وایم چې پر دې باندې موږ هېڅکله سترګې نسو پټولی. زموږ امنیتي ارګانونه یا امنیتي سکتور، زموږ ولس، خبره دلته د ولس او د حکومت مطرح ده. زموږ ولس نه د انتیاره څخه خلاصوی سي چې څوک انتیاري حمله کوي دی مخنیوی وکړي، نه د امپیجار څخه خلاصوی سي چې څوک امپیجار یو چېته امپیجار وکړي دی دغه مخنیوی وکړي، نه د ترور څخه خلاصوی سي چې څوک دلته وغواړي چې څوک ترور یې، نه د خارجي د بمباری څخه خلاصولی سي. تاسو ویل په افغانستان کې په څو کلو وطنو کې بمباری وسوي، نه د بیګانو یې لکه د پاکستاني بریدونو څخه خلاصوی سي. دا پنځه نقطې. نو چې یو څوک سړی د پنځو نقطو څخه نسي خلاصولی، هغه امنیتي سکتور یې نسي خلاصولی، نو د دې دپاره اول خو دا په کار وسي استعفا وکړي. خو بدبخته نه، زموږ وزیرې که رئیس جمهور که هر څوک چې پر چوکۍ باندې کښېني، بیا هغه چوکۍ د ډېره ټینګه نیولې لکه کواله چې د دې چوکۍ ددې سره. راځم دا بلې خبرې ته، چې اصلي خبرې ته راځو، چې ولس هم په دې باندې موږ آګاه کړو چې ولسي جرګې دا تصمیم ولې ونیوئ. دا تصمیم یې د دې پر مورد باندې ونیوئ چې د یوه نیمه میاشت رخصتۍ کې وکیلان خپلو ولایتو ته ولاړ او په ولایتو کې د خپلو ماکلینو سره ولیدل. هلته ټول خلک د څو نقطو څخه په عذاب وو. ماکلینو وویل چې قاضي مې رشوت راڅخه غواړي، سارندوال مې په ولایت کې رشوت څه غواړي، پلیس مې نه پرېږدي، محکمه کې نه پرېږدي. دغه حالات د دې په څنګ کې که زه درته ووایم، د اربکیانو موضوع دلته مطرح سوله چې په افغانستان په شمال څو ولایتو کې دغه محترم وزیر صاحب داخله هلته اربکیان د خپلو ډلو وټپلو څخه جوړ کړي دي د خلکو ځورېدلو دپاره. تاسو ولیدل په غلاو کې دوی لاس لري، پر ښځو باندې جنسي تېری دوی کړی دی. د دې په څنګ کې درته وایم، هغه مسایل چې وکیلان تاسو ولیدل په دغه اخیري کې څو نفره شهیدان موږ ورکړل، د افغانستان جنرالان، د افغانستان جهادي کومندانان، قومي مشران په ترور کې ولاړل، دلته وکیلان په شهادت ورسېدل. ام خپل دغه وزیر د داخلي سره رئیس د پارلمان، ام دغه وکیلانو د خپل لکه د سمنګانی ده د خپل احساس د مرګ د خطر احساس کړی دی. دلته موږ وایي چې یو څوک دو نمبر نکارای او در دغه اندازې پرې ضعیفوي او در دغه اندازه پرې وزارتخانه د ده په فساد کې لړلې وي. د دې دپاره نو اول دا پکار ده چې استعفا وکړي، که استعفا نه وه قانوني چلند ورسره وسو د ولسي جرګې د خواسه.
همزه سه فکر کوي چې په داسې یو حساس شرایطو کې چې مثلا دوه نیم کاله د بهرنۍ ځواکونو وتلو ته پاتې دي، همداشان دوه کاله دوه نیم کاله بعد به افغان امنیتي ځواکونو ته امنیتي مسؤلیتونه په بشپړ ډول انتقال شي، په داسې یو حالت کې د ستاسو دغه اقدام، ستاسو دغه پریکړه، فکر کوي چې د حل یو لار به پیدا کړي؟
دا اقدام به چې یو کال یو نیم کال درمخه مش کړی وای، دا یو کال یو نیم کال خو اجرایه قوه مداخله کوله په ولسي جرګې په مکنینه کوه کې، دا به یو کال درمخه مش کار کړی وای. د افغانستان کې د نهامنۍ او د بدبختی سبب هم دغه امنیتی سکتور سو چې تاسو ولیدل چې په شمال ولایتو کې، په جنوب ولایتو کې دوی د خپل شخصي خصومت په خاطر یا د خپل تنظیم او تنظیم بازی په خاطر باندې ځینې نهاله چارواکي په فساد لړلي، نهاله چارواکي ولایت او ولایتو او ولسوالۍ ته واستول چې هغه زموږ د بېوزدي او بېګنا خلکو د زیرېدو سبب سول، چې ډېر خلک ولاړو د دښمن یا د طالب یا د مسلم مخالفینو په لیکو کې ودرېدل. تاسو د ویرې د ورځ په ورځ نن چې دغه پروسه روانه ده، د اربکیانو سلسله ده، د انتقال پروسه روانه ده، پر دې باندې د امنیتي سکتور دغه فشار دی. زه وایم یو مبارکي ټول ولس ته ورکوم چې موږ ته خدای دونه توفیق راکړي چې وزیران مثل په صلاحیت کل ستاسو د ولس په مرسته او په غوښتنه باندې نن موږ افغانستان هم د فساد خلاصولی سو، نن هم موږ افغانستان د تنظیم او تنظیم بازی سه او د ډلې او ډلبازی سه خلاصولی سو. هم دغه وزیران ول چې فساد د دوی په بدن کې اوښ ته رسېدلی وو چې په یوه قرارداد کې دوی 2.5 میلیونه ډالر د کال غلا کوي په البسه کې چې بوټونه و دریشي پکې راځي، چې د دوی 2.5 میلیونه ډالر د قرارداد دي سره شریک دي، غلا کوي نور دي. د افغانستان د عام ولس خدای وزله وکړي. زه یو شی وایم، پر حساب جمهور باندې دا ژغ کوم چې فاسد وزیرانو ته، بې کفایته وزیرانو ته، هم په دغه رقم باندې هغه وزیرانو ته چې کار پر مخ نشي بیولی، زموږ د ولس ستونزو ته رسېدګي نشي کوی، خپله لیرې که برطرفه کړه، که نه ولسي جرګې په دې عقله باندې تصمیم نیولی.
مننه حمید زی صاحب.
عظیمی صاحب ته ورځو. ښاغلی عظیمی صاحب، کراته وایي چې کله چې په پاکستان سره د متقابل حمله مسله راغله، نو ولسمشر کرزی هلته د متقابل عمل موضوع رد کړ، نو ویل چې کچېرې موږ متقابل عمل وکړو هلته د مرز اخوا هم بې ګناه کسان وژل کیږي. په داسې یو حالت کې چې ولسمشر کرزی هم نه غواړي متقابل عمل وکړي، تاسو ولې د دفاع وزیر او کورنۍ چارو وزیر سلبي صلاحیت کړل؟
زموږ مسؤلیت دا و چې کوم وزیران چې د دې مسله کې کوم کار نه دی کړی، او رئیس جمهور مسئولیت بیزی زموش مسئولیت دی خلق و بخاطر دا دی سلب اعتماد مسئله و دا سلب اعتماد و شو و سموش خپل خلق و تا کم لغه نلرو چه ولسی جرگه همسی چوب باتی و ایس بطه مسئله که کم تصمیم ندی آخیستن موش خپل تصمیم آخیستن نو دا زموش بران ملت اره لده چه دوی باید رئیس جمهور نپختنه و که چه ولی رئیس جمهور چه منتخب رئیس جمهور دی ولی
تاسو بیرته راګرځو. شینواری صاحب، که وایي چې افغان ولسمشر به دا ځل دغه وزیران له دندو لرې کړي او پر ځای به نوي وزیران معرفي کړي، او که به بیا هم د تیر په شان دوی ته اجازه ورکړي چې د سرپرستانو په توګه باندې خپلو دندو ته ادامه ورکړي؟
دا وخت معلومه شوه چې امنیت شورا به دې باندې غونډه وکړه، او پیغام چې راځي خپل رئیس جمهور د افغانستان هغه فیصله وکړه چې موږ بیرته سرپرست وټاکله. نو زه فکر نه کوم چې همدا نن به بیرته اعلان وکړه چې دا سرپرست مانه یې ټاکلی او ماته ولسی جرګې دا غره کړی. تیره تجربه داسې وښي چې رئیس جمهور بیا په خپله خبره باندې ټینګ ودرېږي، هم د قضایه قوې په مقابل کې، هم د مخنه او تیر.
شینواری صاحب، اوس د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک د خپل د سرپرستۍ پوست نه هم استعفا ورکړې ده، فکر کوي چې ولسمشر کرزی به ژر اقدام وکړي او ولسی جرګې ته به نوی وزیر ورمعرفي کړي؟
تر هغه پورې ماته معلومات د وردک سره غونډې ته نه دی ورغلی، خپله معنی دا وجه نه وکړه قبول کړي. نو چې غوښته دی نه ورته ورغلی، وروسته بیا رئیس جمهور غوښته یې ځان ته، ولې که داسې وي چې دا نه وبولو چې نه ده شوې، بیا یوه معنا دا ده چې رئیس جمهور تیره تجربه دا ده چې په خپله دې مسله باندې ټینګ ودرېږي. داسې ځینو شیانو کې کله کله ټینګ ودرېدلی چې د نظام د درې ګونو قوو کې یوه ټوله قوه خپقي، ولې یو نفر هغه په لاس کې نیسي؟
یعنی تاسو وایئ چې ولسمشر به دوی ته اجازه ورکړي چې د سرپرستانو په توګه خپلو دندو ته ادامه ورکړي؟
تر دې پورې چې تیره دوره کې په یو چا باندې دومره جنجال شو چې ټول ولسی جرګې ته ویل شو لاسم راخلو، ټول ولسی جرګې، او دې کې بیا د ولسی جرګې نه یو د مشرانو یا سپینګیرو په نامه باندې یو ټیم ورغی چې تنظیمو ټول مشران چې ولسی جرګه کې وزیت
درلود. کوم شی لږ وضاحت ورکړي دغه مسایل؟ فکر کوم د رسنیو نه پټ پاتې سی، او دغه څوک چې د سر باندې مثلا ولسمشر کرزی ولسی جرګه چیلنج کړل،
زه واری وایم اوس خو وخت شوی دی چې سپینتاغ وخت وزیر خارجه او په دې باندې ډیر زیات زور وشو. تقریبا اکثریت نم د یو خا اکثریت په اندازه باندې ولسی جرګې خلک دې ته و چې دا نور وزارت کې نکی، ولې اخره پورې دفاع ورنه وکړه؟
خو د تیرې دورې مسایلو اوس راځو
تجربه مارته ویل چې زموږ تجربه دا ده چې دې داسې ودرېدای شي، او بیا د دې لپاره د خپلو امکاناتو وسایلو قانوني رقم چې وي چې د عرف و عادت داوي عرفي لکه عنعنوي لویه جرګه چې دا یې راکړه.
حمیدزی صاحب، تا مخکې اشاره ورته وکړه چې یو شمېر نور مفسد وزیران هم شته، د ولسي جرګې وروستي اقدامات او راتلونکي اقدامات به څه وي د وزیرانو په اړه باندې، د حکومت د نور لوړ پوړو چارواکو په اړه باندې؟
ولسي جرګه چې هر اقدامات کوي د قانون مطابق د خپل ولس په غوښتنه باندې ولسي جرګه به اقدامات کوي، پر دې باندې موږ هیڅکله ټول ولس یې نسي ردولی، خپل رئیس جمهور یې نسي ردولی چې د ده په کابینه کې فاسد وزیران، په فساد لړلي وزیران ډېر ستا ناکاره وزیران، او خپل موږ په څو ځله پر ده باندې دا غږ کړی دی چې فساد نه فاسد ورکه، چې دا ستا په کابینه کې فاسد ناست دی، فاسد وزیر چې دی ورکی خپل فساد د بینه دی. ولسي جرګې په دې عقله باندې تصمیم نیولی دی، پر دې غږ کړی دی، نور دوم د دروکو سره هم وعده کړې ده، د خارجانو سره هم وعده کړې ده چې موږ به فساد ورکو، ښه حکومتداري به جوړو، او په 2014 کې د انتخاباتو مسله دغه خو وروسته ده، نو د فساد ورکول دغه دی چې موږ کومک او همکاري ورسره کوو چې فساد ورکو، پر دې باندې مداجغ کړی دی چې د ارګ را شروع کړه، د ورونه را شروع کړه، ته مارشال صاحب، خلیلی صاحب، د
خپل ورونو د خپل فامیلو سره شروع کی نو داسې په درو سره کوو کی مکنی نه کوی کی اجرایی کوی کی قضایی کوی چې د درو سره پر راس کې رساب جمهور دی د تمویل چې په درو سره کوو کی دا تسپیو ک ولس په فساد نه دی اخته حکومت په فساد اخته دی هم دغه ولس چې د رساب جمهور سره رئیس جمهور جوړ کړی دی زما سره وکیل جوړ کړی دی د وزیر سره وزیر جوړ کړی دی
محمد صاحب کې چیرې دغه چارواکي تاسو نومونه واختل چې خپل ولسمشر کرزای د ولسمشر مرستیالان دی که دوی چیرته دې مسالې ته اقدامونه کوي او مفسد کسان لمنځه یونسي د ولسی جرګې اقدامات بچوي
د ولس سره موږ مشورې کړې دي په مشورو کې ورسره اختایو قانوني اساسي مشتدا اجازه راکړي او اجازه راکړي د نشبته او اتشبته ماده سپاره کې د رئیس جمهور او د د مامینینو سلبي صلاحيت لکه د دوه وزیران دغه سلبي صلاحيت چې درغه وخت پر هغه اخیری ټارګټ دی چې افغانستان کې به حالات هم بورانه دي موږ پر د باندې څو ځله د ژغ کړې دي کدی چیرې تطبیق نکي موږ به اتشبته او نشبته د قانوني اساسي اتشبته او نشبته ماده سره استفاده وکړو د دې په څنګ کې په پرولس باندې ژغ وکړو لکه پرون چې ژغ پر وکړي چې نور دغه دوه وزیران په افغانستان کې نو وزیر د دفاع وزیر د دفاع دی نو وزیر د داخله وزیر د داخله دی چې رئیس جمهور دا سرپرست په توګه باندې وټاکل هغه د 15مې دوره کې کومه قانون پاسوي د وزیرانو د سرپرستی قانون یا کومه جریده چې په نوې قانون کې راغلی دی په د نوې قانون په اول نه په دویم ماده کې راغلی دی هغه شخص چې د رئیس جمهور لخوا کوم وزارت نومان کیږي او د ولسی جرګې لخوا د باور رائے ترلاسه نکړي او یا ورسته د ورستۍ دندې د اجرا په وخت کې چې یعنی دی په کوم وزارت کې دند اجرا کوي د باور رائے ورسخه واخستل سي لکه د دوی سره چې واخستل سو په دې په دغه وزارت کې د سرپرست په توګه دند نشي تر سره کولای نو د شنبه په ورځ دوی استیزاس او د یک شنبه په ورځ شورا امنیت ته فیصله وکړه چې د رئیس جمهور په څنګ کې ځینې داسې مشاورین دی لري چې هغه د قانون چې د پنه په استعمالیږي چا پلس او وټ پاک خلک دي د خلکو سره او د ولسی جرګې سره په ټکر کې اسي د یو نقطه می پاته نسی دوشنبه ورځ ولر د دوشنبه په ورځ باندې د تو دوستان ورلو هم دغه جریده ورول هم دغه د سرپرستارو د قانون دغه ماده ورته ښکارا کله چې په قانون کې تدا اک نه لري او قانون ته د اجازه نه درکې چې د دوی د سرپرست په توګه وټاکه پروند د خپل خبره بیرته واخصه چې د د خبره سو د اخستو سبب هم دا سوسینن وزیر صاحب د دی پاپي استعفا وکړه او بسم الله خان د دې خبره سره سم خپل ولایت پنځیر ته سفر کړی دی په خپل ولایت کې دی زوایم څوک چې په افغانستان کې د افغانستان خلکو ته خدمت کولای شي درسته وظیفه ورته اجرا کولای شي د فساد زر نه ګرځولای شي په فساد کې غرق دی هغه ته د افغانستان خلک ولسی جرګه درناوی وای کړی جمهور وی ک وزیر وی ک ماوین وی هر څوک چې په فساد اخته وي په فساد لړلې وي ناکاره وي د پردی د غلامی توکونه وغاړي تا چولی ک غرش جمهور وی ک ماوین وی ک وزیر وی ک وکیل هغه د دیولس استاد زیری دی د دیولس نمائندګی نس کولای هغه ته مش فقط دی خیر لکبر کو
همزه سه بیر مننه تاسو ویل چې د ولسمشر کرزی د یکشنبه ورځ پریکړه چې د غسر به صلاح چې وزیرانو ته وخت ورکړي تر غنوې وزیرانو در معرفي کوي دوی د خپل دنه ته دوام ورکړي دغه پریکړه تاسو د قانون لمخه غیر قانوني وبلله
غیر قانوني مبل بلی
عظیمی صاحب تورزو عظیمی صاحب ولسمشر کرزی بیا هم له دې سره سره چې تاسو دغه پریکړه غیر قانوني بولی د صلاح به صلاح چې وزیرانو ته اجازه ورکړي چې خپل دنه ته ادامه ورکړي او تر ډیر وخت پورې نوې وزیران در معرفي نه کوي تاسو خبرګون بچوي
تاسو ته معلومه ده چې دا د ولسی جرګې حیثیت مثلا نه از موش کوم مسولیت چې خلکو سره دلوده او مسولیت چې خلکو باندې موش دلوده هغه مسولیت موش کافه کړ اوس چې رئیس جمهور معرفي کوي کنه کوي د موش مسولیت چې خلکو په وړاندې راخده او موش کېدای شو چې وایي چې د موش مسولیت هم دومره وو او موش خپل مسولیت او واجبه ادا کړو دا رئیس جمهور پورې لري چې رئیس جمهور بیا څه کوي
مننه بیرته راځو شنواری صاحب ته شنواری صاحب تاسو راته وایي چې ویل کیږي په ولسی جرګه کې ځینې داسې وکیلان شته چې د ګاونډي هیوادونو په ګټه باندې کار کوي او دوی په ځینو داسې مسایلو کې لکه مخکې چې حمیدي صاحب اشاره وکړه چې دوی غواړي مفسد کسان له منځه لرې کړي دوی په دا رقم حالاتو کې د سیاسي انګیزو او د فساد کار کوي دوی معاملې کوي دغه مسله تاسو ته د ولسی جرګه کې
دا خو یو مخکنی مسله و د نن ورځې بس سره خو ډېر نږدې ده د مې په بس ډېر زیات شوې ده او دا تقریبا دلته په مطبوعاتو ته دا خبره راوته او رئیس جمهور یو دی او په دې مې فکر کړی دی ما مخکې یو خبره عام د وروکړه چې دا یو نظام دی په دې نظام کې داسې نشکې دی چې یو برخه خلک پاک او سوتره خلک دي ولی کله معلوم دی د اداره لیا منطقه لیا نژاد لیا ژبه دی معلومه ده داس نش کېده په ما کلی کې دی خو خلک هم بد خلک هم زمونږ ولسته ټول هم داسته یو مسله ده چې زمونږ همسای هیوادونه خصوصا ایران او پاکستان د افغانستان په مسایلو کې ډیر لاس لرلی شي هغه دلیل ده چې زمونږ تیر وخت چې روسان په خپل جهاد په نامه کوم موضوع تر هوا او ډیر اوږده مودې ونیوه زمونږ زیات خلک باندې وسیدلی په ایران خصوصا ایران او پاکستان کې دوی چې وسیدلی هغه خپل اهداف او پاره د اولې ورځې نه کار شروع کړی و په افغانستان کې داسې نه جهاد پاره اولې ورځې نه تر هوا بیا څه وخت دوی لاړه جهاد کې هلته ډېر غټ مشکلات افغانانو درلوده ټول اختیارات دوی په لاس کې نه و پاکستان په لاس کې ډېر و پیسې چې دنیا نه راتلې کومک کېده پاکستان په واسطه ایران هم همدا چای لاسته راوړ دا مشکلاتو کې دا خو ټولنه له جامعه ده کېدای شي ډېر خلک اوس هم داسې فکر وکړي چې ما ته افغانستان نه پاکستان ښه دی لیا یو بل
اوس دغه مشکلات څومره محسوس دي پولیسي جرګه کې
جدي خو زه خو ولسي جرګه کې هم نه بله دوره کې چې وم هلته دا مسله په دې شکل طرحه نه وه ولې موږ نه ردوله چې باندې جامعه کې چای دی پولیسي جرګه کې مغه شته دی ځکه دا فساد چې اوس روان دی
تاسو هم په دې باور شئ نوار سب چې باید مفسد کسان لمنځ ولار شي ترڅو فساد لمنځ ولار شي
مننه تاسو ته ملت کې د وطن کې څه کېدای نشي خودوم را دی چې فاسد به فاسد مې د خو نه غورځي
هغه ته بنور کسان
او هغه ټیم به بدلای دی ټیم ته چې کارځي سب د دوړو جرګو کې شګاوکو کې ټوکیو کې خلکو ته او دلته افغانستان خلکو ته اعلان وکړ یو چې شتار هم وړاندې کړه کدی وي ز په دې ټیم باندې خلک اصلاح کوم خیر خلک څوک دی دا خلک څوک دی خوم دې ټیم دې امدي ټیم کې دي لستا والی دې لستا وزیر دې لستا علی رتبه مامور دې
شنوار سپتا سړي ښه استه مسلې ته اشاره وکړه په داسې حالاتو کې څه کول پکار دولت مشر کرځای باید څه وکړي
دلته خو زما ول علی صاحب د دینه شکایت نه کړی کاتبانو تعلق موږ کاتبانو تعلق کړی دراس نه را شروع ده د دوی اوس دوه کس څوک دغه کړی چې فساد مسله په طرحه ده د کونړ مسلې نه په غیر دوی څوک دغه کړی دوی کاتبان سلب اعتماد کړی خو نه دي نه مامور کړی نه پولیس او مامور نه غاسکر شل مندی وی او جبهه کې ویني توی کې د امور مړه د لې پلار مړه هغه اغم نه دي شوی لې یو بل څوک دی د دغه خاطر چې ترڅو د ټیم ته تغییر ورنکه د زموږ نسیتونه ټوله به موري ته دي ټیم کې به تغییر راځي
همزه سي تاسو مخ کې ویل چې وکیلان پر رخصتي ولاړ لاله د ولاتو په ساتنه امني وکټلې او رسلغه د دغه دوه وزیرانو په اړه باندې داسې اقدام وکړ اما د ولسی جرګې په مغه غونډه کې چې دغه وزیران سل صلاحیت شول د دفاع وزیر عبدالرحیم ورداګ دواویا او د کورنۍ چارو پخوانی وزیر بسم الله محمدی نوی د تایید رائے ترلاسه کړې دغه په سمانه
دا طبيعي خبره ده چې خلک ولاړو د خلکو سره مختلف نظرونه ورسره دي لکه په تیر پلاسي وزیر داخله او وزیر مالیه یو ځای تراله د دوی د دواړو موضوع تاجکانو د پښتانه او د تاجک او د پښتو خبره متراسه وسوم هغه تنظیمازي داس خونه د چولسی جرګې یا د تنظیم خالده یا په دغه چې د ما اشاره ورته وکړه د اډلو د ټپلو سره خالده چې هغه کوم یو کړی دا کړی سره خالده خو وس ولسی جرګه هغه خلک چې د افغانستان د خلکو احساس ورسره هغه خلک چې د افغانستان مشکلات ته رسیدګي کوي هغه به تاسو ویني په انده کې نور اقدامونه هم ښکارا کې په ټولو پاسېدو اشخاص په اکل باندې د افغانستان کې د بدبختی ته چلمن والي د زموږ ولس نه دوالي نه د ټولو خلکو ولې د افغانستان کې چې د بدبختی کې مشکل خلک دی په فساد لړلي خلک دی نامني غواړي او د پردي د غلامي توکونه په غاړه کې دي 1500 نفر په شاوخوا کې بالا نه کیږي مش کرا قرار ولسی جرګه د ولس سره موعده کړې ده چې ان شاء الله زموږ سره وعده ده کچیر مش کار نه سکولي ولس مشتدریجو مړ چې زموږ په دغه ځای کې پامنګت مش کار نه سکولي کوم استاسو سپورتس مش سره د ولس سپورتس مش سره سره د ټولو پاسیدونو وزیرانو سره خلاص او زبیا او د ولس ته یو ډاډګر نه ورکوم یو وعده ور سره کوم اس کله به مش اس پاسه اجازه ورنکو اس کله موږ هیڅ تجاوزګر ته اجازه ورنکو هیڅ کله به هیڅ قانون شکن ته موږ اجازه ورنکو که قرضی که ماوینینی که وزیران موږ ته فرق نه لري که په ولایتو کې والیانی
حمیده صاحب ډیره مننه زموږ بحث وروستی شی بوت رسیدلی وروستی پوښتنه درنه کوم کوی چې پولیسي جرګې کې څه اوازې دي په راتلونکي کې کوم وزیران تاسو غواړي درو غواړي ول تل دوی نه وضاحت غواړي او هاته د دې امکان شته چې هغه کسان هم سلب صلاحیت کوي
په کابینه کې په فساد لړلي وزیران ستا چې تقریبا 15 وزیران ته ما اشاره وکړه وزیر د مالیه وزیر د ابوبارک وزیر د سایت عامه
وزیر د اطلاعات او فرهنګ، وزیر د معدن، دا یاد کړ دا چې دروسه ساته پوری د دوی په عقل باندې موږ کوم اسنادونه راټول کړی دي، نو په نور اسنادو باندې مختای او د ډیرو والیانو په عقل می اسنادونه راټول کړی دي په ولایتو کې مزکی خرڅي غصب دي چوری جوړ کړی دي د خلکو مزکو باندې ورځي دروسه پوری نه دي ماړسوی پر ډیرو کومندانانو می اسناد راټول کړی دي چې کومندانان په غلا او په چورو په غصب په موړ کې لاس لري چې رشپت خوري خایندې چې د خلکو سره رشپت ورکی خایندې او چې زمش د دردونه په نظر کې نه نیسي دا خاینان دي او زمرستې سره ودا دي چې دا خاینان به موږ ورکو.
ډیر مننه حمید زای صاحب شنواری صاحب زموږ د دېونی بحث هم دلته پای ته ورسید. خو له یاد ما بس چې د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر وو بجو دوام کوي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.